دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمه بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې درته زه ګل ایاز او منور شاه هر کلی وای. په خبرونه کې له شمالي بلوچستان نه به کور کل شو کسانو د بیرته ستنیدو د کډوالو د ستونزو په پیښور کې د استادانو د غوښتنو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د افغان ملي فوج د صلاحیت او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو خو اول خبرونه له منور شاه نه و.
دا خبرونه سرټی کې دا پاکستان حکومت وايي د قبایلی سمنه به کور شوي خلکو خپل سیمه ته د واپس سلسله بعد راتلونکي میاشتې د نیمای نه شروع شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان د سفر پر مهال دغه هیواد د ولسمشر سره په یو شمېر ترقیاتي منصوبو خبرې اترې کړې دي او روس او یوکرين سره شوي چې د یوکرين په ختیځه سیمه کې بعد یوکرينی ځواکونه او روس په لاو بیلتون غوښتونکي د منسک لوزنامې تر مخه ټاکل شوی کرخنه 15 کیلومتره شاته شي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د ریاستي چارو او سرحداتو وفاقي وزیر وایي د قبایلی سیمونو به کور شوي خلکو خپل کورونو ته د ستنیدلو سلسله بعد راتلونکي فروری میاشتې د 15 نیټې نه شروع شي. عبدالقادر بلوچ پرون ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل دا کډوال چې شمیره یې خواو شاد 2 میلیونه تر رسیدلې ده د ستنیدلو او بهاله عمل به په یو کال کې مکمل شي او په دې بسل عرب روپۍ لګښت کیږي چې پکې د متاثرینو سره مالی مرستې هم شاملې دي. نوموړي په دغه موخه ویل چې که یوای خواته په شمالي وزیرستان کې ضرب ازب نومي عملیات جاری دي نو بلې خواته به د هیواد په خاورونو او نورو برخو کې هم د وسلوالو خلاف عملیات کیږي. عبدالقادر بلوچ په رسنیو ټینګار وکړ چې د تراګرۍ خلاف د انتظامیه او پولیس مرسته وکړي. د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي ویل حکومت ژمن دی چې د روان کال د دسمبر د 1.5 نیټې نه پس بعد افغان کډوالو خپل هیواد ته با عزت واپسی یقیني کوي. د خیبر پختونخوا د سکولونو د استادانو اتحادیه سکولونو ته د وسلو وړلو نه انکار کړی دی. پرون په پیښور کې د ټولو صوبې د سکولونو استادانو بیلابیلو اتحادیو په ګډه یو غونډه وکړه. په دغه موقعه د پیښور ضلع د استادانو د اتحادیه مشر عزیز الله خان مشال لیډیو ته وویل
کمو خبره چې د حکومت د طرف له وسلې په حواله باندې روانه ده موږ دې سره بالکل اګری نیو ځکه چې موږ وایو چې موږ د سکول نه تاړې نه جوړول غواړو او استاد ځان سره وسله روړي یا ټوپک روړي نو موږ ماشوم له کم تاثر ورکو کم ماحول ورکو ولا بګادار چې سکول د سکیورټي کار چې کم دی هغه د کم د سکیورټي اداري دي اگر دې لپاره مختص په کار شګه دا فرض ادا کی.
د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان هم دغه غونډه کې برخه واخیسته او ویل چې حکومت به اسکله د سکولونو د حفاظت ذمہواری په استادانو نه اچوي. د یادونې وړ ده چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې استادان د ځان او ماشومانو د حفاظت لپاره سکولونو ته وسله راوړي. پرون مازیګر د باجوړ ایجنسی ماموندو تحصیل کې د اگره سرکې جوړ کلی کې طالب وسلوالو یو لیویز فورس والا خالد جان نومي تن وجلې ده. د سرکاري انتظامی په وینا چې خالد جان په سیمه کې خپل ډیوټي کوله او نامعلوم وسلوالو لخوا په نخښه کړ شه. د خالد جان جنازه بیګا د شپې 8 بجې په خار سیول کالونی باجوړ ایجنسی کې تر سره شو. د یادې پیښې پلا طالب وسلوالو ویان محمد خراسانی په خپل سر اخیسته او ریډیو ته ویلی دی چې د خالق جان نه ټوپک هم وړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر پرون په اشکاباد کې د ترکمنستان د ولسمشر سره ملاقات وکړ. پرون د افغانستان د ولسمشر دفتر ارګنه خبره شوې خبر پاڼه وای اشرف غنی د قربان ګولی بیردی محمدوف سره د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګیست منسوبې په اړه خبرې وکړې. دا راځي د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمن د ریلګاډي د پټلۍ تیرېدو په پروژه چې بل لور ته به له ترکمنستان نه آذربایجان او جارجیا ته رسیږي هم خبرې وکړي. د ترکمنستان ولسمشر محمدوف بیا هله سرګند کړه چې روان کال به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت دوه چنده شي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د امریکا په مشرۍ نړیوال اتحادیه تعپیل کړی چې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې خلاف د جنگ لپاره د ورسره لا نورې مرستې وکړي او دا چې تر دې دمه ورسره د څومره مرستو ژمنه شوې هغه کافي نه دي. علی بادی پرون اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د عراقي ځواکونو په تربیت کې توندي او د ژمنې مطابق د وسلو رسولو ته ضرورت لري. علی بادی یو وار بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې په عراق کې بهرني ځواکونه نه غواړي خو بهرنو مرستو ته اړتیا لري. د جرمنی د خارجه چارو وزیر وای یوکرین او روس په هغه طریقه اصلاح شوی چې پکې بعد واړه هوادونه د یوکرین د مشرقي برخې نه درنه وسله وباسي. فرانک والټر سټین مایر ویلي دواړه خواوې درنه وسله د تیر کال د منسک له وزنامې له مخه مقرر کړی شوې کرخې نه 15 کیلومتره شاته په ایستلو باندې اصلاح شوې دي. نوموړي دا څرګندونې پرون د برلن د خبرو اترو نه پاس کړي. دا خبرې چې 4 ګنټې جاري وې پکې د روس، یوکرین، فرانس او جرمنی د خارجه چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. سټین مایر ویلي دا ګام د یوکرین په مشرقي برخه کې د امن لوزنامې په لور پرمختګ دی خو کومه لویه کامیابی نه ده. بلخوا د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو په روس تور لګولی چې د یوکرین خاورې ته یې څه باندې 9000 پوځیان استولي. پرون د سویټزرلینډ په ډیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته د وینا په وخت موړي غوښتنه وکړه چې روس د منسک د امن لوزنامې تر مخه خپلې ذمېوارۍ عملي کړي. پوروشنکو په دغه موقعه زیاته کړه یوکرین دا مهال د یرغل سره مخ دی چې پکې نه یوازې د دې هیواد نه کرایمیا سیمه جدا کړې شوه بلکې د یوکرین 90% خاوره یعنی لوهانسک او دونسک خاورونه هم قبضه کړې شوې دي او د روس په لوه بیلتون غوښتونکو دغه تیری ډېر زوروبونکي دي. د یادونه وړ ده چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د 1300 میاشتو راهیسې روس په لوه بیلتون غوښتونکي د یوکرین د امنیتي ځواکونو سره په جنگ اخته دي. او وروسته خبر ده چې په جرمنی کې د پیګډا په نوم د اسلام ضد تحریک مشر پرون په داسې حال کې استعفا ورکړې چې د دې هیواد مشرقي خار لیب زیک کې په لسګونو زره خلکو د مسلمانانو مهاجرینو په حق کې او مخالفت کې مظاهره کړې. چارواکو ویلي چې د اسلام خلاف او حق کې تر سره شوې دغه پرونی مظاهرو کې په ممکنه ډول خوښه 1,00,000 خلکو ګډون کړی وو. د خبرونو پای
خبرونه مد مشال رادیو نو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د پاکستان حکومت وایي چې له شمالي بلوچستان نه به کورکل شو غسان واپسې عمل به د فروری میاشتنه شروع شي. په بونو کې مش کډوال د خوراکي توکیو د نشوالي شکایت کوي.
ود به ورځ په انتظار تیری شي په داسې ګډون هشته په داسې مزدور خلک هشته د هغه باوجود پولیس چې کیما دو په مش پسې د جنور غند لوړ روغلی ډبوي مو.
دا خبر پښتونخوا د اسکاري سکولونو استادان وایي چې د دوی کار د سکولونو حفاظت نه بلکې ماشومان ته سبق خودل دي.
تازان سره وسله روڑی یا ټوپک روڑی نو امنګا ماشوم له کم تاسو ور ورکو منګل په کاردار چې سکول د سکیورټی کار چې کم دی هغه د کم د سکیورټی اداري تر شغه دا فرض ادا کی.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره نوې حکومتي کمیټې به څه نتیجې را برسېر کړي.
دا توجه چې وشي نو بیا خو به پار مخ ته ځي اوس فعلاً په توجه کاری خو توجه به کله پورې وي دا اوس موږ ته خبره واضح نه ده.
افغان ملي فوج د وسلوالو او بهرني تیرو د مخنیوي او د هغوی د مقابلې صلاحیت لري او کنه؟
متاسفانه د نه تعلیم او د نه رهبری څوک باعث همدغه شی سو چې دوی ونهشه کولی چې هغه پوځونه د افغانستان خلکو ته عملي ورښودلي وو او په کرسیو ته کینولي وو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. کدمن اوردونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه تا غوږی څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان د ریاستي چارو او د سرحدونو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې د قبایلی سیمو نه به کور کړل شو خلکو واپسې عمل به د راتلونکي فروری میاشتې د 15 نیټې نه شروع شي. نو موري دا سرګندونی پرون په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال کړی دي چې نور تفصیل یې له اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال احمد الله راکوي.
د پاکستان د سرحداتو او ریاستی چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې په ارزي توګه به کور شوی خلکو د واپسې لړۍ بعد راتلونکي میاشتې د نمایي نه شروع شي او د دوی د واپسې عمل به په یو کال کې مکمل کړي شي. د شروع په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې عبدالقادر بلوچ ویل چې د 40,00,000 به کور شوی خلکو واپسې او بحالۍ لپاره حکومت ته د 10,000,000,000 روپو ضرورت دی. د نوموړي وینا وا چې د پاکستان فوج او خیبر پختونخوا گورنر با ډیر زر په باضابطه توګه د متاثرین د واپسې شیډیول جاری کړی خو چې کوم سیمو کې اپریشن مکمل کړی شوی وي نو ډومبه به د هغه ځای متاثرین خپل سیمو ته لیږل شي. مشال ریډیو چکلا د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې متاثرین واپس خپل سیمو ته لیږل لپاره یې ورلسه تیاریاں کړې دي. نو نو موړې وایي
سټیپ بای سټیپ په کسندري می اول را د تحصیل مرلي تحصیل سپینوام او سیرت علاقه سنو دا اکثر اول و دي می کوشش دا غره چې مخته تکلیف څه ته ملاوي شوی چې پتلل رو تلل کې او پاستوګنا کې دی ته هیڅ قسم تکلیف ملاوي نشي 30,000 پر خاندان باندې می زو دی تا کړی ور کوي چې دې باندې نو وځي دې به کوي او 4,00,000 روپے او ان شاء الله دې ته دې کورول ور کړی او باقي هغه چې کې ډپارټمنټ ولا کا سنتلی دي هغه بجلی کې څه فارټ تاګه دې پرمیش کا سن لغلی دي هیلت دې پر او د سکولینه دې پر هغه ټول ډپارټمنټ ولا تلی دي ان شاء الله تیاری روانه دي کرا دې ته هیڅ قسم تکلیف نه وي دي الله په فضل سره
محمد نذیر زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان هغه متاثرین چې تر اوسه د رجستریشن نه پاتې دي نو زمونږ پوره کوشش دی چې د واپسې نه وړاندې رجستریشن مکمل کړو چې دوی هم د امدادي پیکج نه فائدہ ترلاسه کړي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
په همدې موضوع کې پاتې کیږي کډرمن اوردونکو وسله والو خلاف د فوزي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان له شاوخوا 100,000 خلک بې کور شوي چې زیاتره یې د بنو کډوالو کیمپ کې میشتي دوی وای چې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او په ځانګړي توګه د راشن تقسیمولو مرکزونه کم دي او په خاصو ورځو کې دا پرانستل کیږي نو دوی ورته سوسو ورځې انتظار باسي خو بیا هم اکثر د راشن پتر لاسه کولو کې بریالي نشي بل خو چارواکي وایي چې دوی د کډوالو مشکلاتو د حل لپاره هڅه کوي په دې حق لا نور تفصيل له بنو له مشالو د خبريال عمر دراز وزیر راکوي
د شمالي وزیرستانه به کورشوي کډوال وایي د راشن اخستو لپاره په سخت یخني کې هم شپې ورځې تیراوي خو د زیاتې ګڼې ګوڼې او راشن سنټرو کمی له وجې دوی نشي کولی چې خپلې مرستې په اسانه واخلي دوی وایي په میاشت کې یو ځل راشن په مخصوصو ورځو کې ورکولی شي چې د هغې وروسته ډیری کډوال پاتې شي ځکه په سنټرو باندې شپه ورځ کتارونه ولاړ وي بنو کې د راشن سنټر مخې ته په کتار کې ولاړ یو سپین ګیری وایي دوه ورځې یې تیرې کړې او اوس هم په انتظار دی
پر جاش می رو وتلی شل میشتا ډیر تکلیف ته پدا چرستن ملاوی جن دوی دوش په درې درو کې د غس په د خوره شو ورغړي ک می ک غځای نه ورته ډیر کا میشتا چلش کې څه خات وی هاسه رکاوې خو کمیا شټا وی خو کنا میر ځنه زور کې میر صبر نشي څوک پک سره کو څوک څک سره کو کنا خوش مصیبات ای می سره دا ډوري چې کنا په پوتو شي پات خو می ک نینا کام دی
محمد علی وای دراشن اخستو سره ور باندې لخت هم ورولې شي
بد بورز په انتظار تیریږي په داسې ګډون هشت په داسې مزدور خلک هشت د هغه باوجود پولیس چې کی ماده په میش پسې د جناور غند لوړ روغلی ډباوی مو د دښینه تزي کو چې بد بش پیو مزدور خلک په کونټی شويږي او چاته د ګندې تکلیفې چاته د ملي تکلیفې چې کی ماده سکتې پرشن ولوي مهرباني دا وشي د ډي پی زولا چې میشته دا زینه ډیر کو کا زینه نشي ډرا ولای به د میش 30 40 40 کا سن نه بوزي په منټ منټ نت خروپی جی کی مادو اس ٹائم دے میج نہ زایا کو
دراشن سنٹر مخه تا پ انتظار کے ولاڑ یو بل سپین گیرے میر صاحب خان وای سومرا راشن کی اخلی دومرا ورنا پر خرچہ وشی
میر وار سنت شپا تیرا کی چکل شپا تیرا شی گائستا مشتا بیا مکان شملاو زو حکومت تا دا درخواست کو چیا د زاینا ډیر شی در سنور کا ولے نہ د حکومت د ټپری ولا خال کے کا مشتا لر لر نہ خال کرسی پخپلا می 15,000 روپے کر یار لگا ولے دو 15,000 ر سن ہن دو دا وڑ وڑ کی 10 پین ڈری آغا وال ٹیکل نہ د پولیس ولا گرام دی ویلے شوا دغ دتا ورا سی نہ بیا سپین ڈری گرام دی چٹولا شپا تیرا کو
کلامو چ پدی اڑا ڈومیل راشن سنٹر کے موجود دا هلال احمر میڈیا اینڈ کمیونیکیشن آفیسر محمد انور نو پختل سوکچے پر کڈوالو مرستی ویشی نو دویووی خلکو سرای روی چے دراشن نبا پاتی شی نو ڈیرا گنا جوڑا شی خوراشن ختمی گینا او هر یو کستا بایر سوی
چکلا خل دا سے پا تکلیف روشی پاشا خلیا دیر مسلی وی دا انتظار خبرا دا مخ پل چے کم یو ریکویست تا چے کسا راشن دا میج چې څورا دای دی اول رزنه کا شری شری اخره پرې دا ختم کیږي نه هر ساړی ته ان شاء الله خپل حصہ چې څورا دو هغه وراسي بیا چې کله خل ډیر والا روشي یو لازمی خبره د پکاتوري نشه دغه زور سره کوي امو اخل کې تر ریکوست وی چې چاته راشن ور ختم شوای نه دای کم اس کم هغه لږ اخري ورزې ته شای پرېږ دے چې څو پرې میش دا نوی پیرا کړي راشن میش نشي باندې کا ولای ریمیش ته سوده مارکه د جرګي خل کی سره پویا ولای شي چې په خپل داس لاس پینځله سه کاسه کمیټي جوړاوی چې کله هندس کا تورینا جوړیږي بیا میش سره امداد کو
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې وسله والو پر ځای د فوزي عملیاتو نه تقریبا 100,000 خلک کډه شوي چې زیاتره د خیبر پختونخوا په بنو کې میشته دي. په دغو کې زیاتره کډوال د کرایې په کورونو او خیمو کې ژوند تیروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
کدرمن اردوونکو د خبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادان وای د دوی کار د سکولونو حفاظت نه بلکې ماشومان ته سبق خوتل دي او باید صوبایي حکومت د سکولونو د حفاظت کار د امنیتی ادارو ته وسپاري. په دې لړ کې پرون په پیښور کې د استادانو یو غونډه شوه چې پکې د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان ویلي دوی استادان پابند کړي نه دي چې ګینه خامخا به سکول ته وسلی وړي. په دې اړه نور تفصیل لا پیښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د لړکې د چهارشنبه په ورځ پیښور کې یو غټه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو د استادانو تنظیمونو استادو نه علاوه د تعلیم پخوانی او موجوده وزیرانو او د صوبایي اسمبلی غړو ګډون وکړلو. په دې موقع د استادانو تنظیم د پیښور ضلع صدر عزیز الله خان مشال لیډو ته وویل چې د استادانو کار صرف او صرف بچو ته سبق خودل دي، نه چې د سکول ساتنه کول یا امنیت ټینګول، او دوی دغه خپل کار ته پرېښودی شي.
کوم وو خبره چې د حکومت د طرف د وسلې په حواله باندې روانه ده، موږ دې بالکل اگرینیو، زکه چې موږ چې موږ د سکول نه تاړې نه جوړول غواړو او استادان سره وسله روړي یا ټوپک روړي نو موږ ماشوم له کم تاثر ورکو، کم ماحول ورکو ولا موږ له پکادار چې سکول د سکیورټي کار چې کم دی، هغه د کم د سکیورټي ادارې دي، هغه د لپاره مختص په کار شي، هغه د فرض ادا کی. استاد کار دی صرف ماشوم ته پړی او هغه پړی ته موږ پری دی، موږ د پولیو نه د مردم شماره نه د دې ډیوټر نه آزاد کی، نو موږ د دې بیا د تعلیمي معیار ته پوس دی وکړي چې اوس استاد کار کوي کنه.
هونډه تا وینا کوم کی په خوانی د تعلیم وزیر او په صوبایي اسمبلی کې د عامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د حکومت په دغه پریکړه نیوکه وکړه او حکومت نه غوښتنه وکړه چې سکول ته د استادانو لخوا د وسلې رړلو فیصله دې واپس واخلي. دغه پروگرام کې برخه اخیستون کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا په خیبر پښتونخوا کې تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان استادانو ته باور ورکړو چې تعلیم محکمې نه وړاندې داسې هدایت کړې دي او نه به په راتلونکي کې وکړي.
دا بالکل یو کلیئر میسج دی چې د استاد کار سبق خول دي، دا هغه کار ټوپک تماچه نه ده، سکیورټي به هغه حکومت پرووایډ کوي او موږ باقي تاسو ګیدارانو ته اصلاح پرووایډ کوو. پرایویټ سکولونو ته هم هغه چې خپل کم څوک ګیداران دي کاغی ته پرمټ جتي هغه ته لایسنس جتي هغه مو ته موږ پرووایډ کوو. موږ داسې انسټرکشن نه دي شو کړی چې استادان دې سکولونو ته ټوپک تماچه روړي، چونکی زموږ معاشره کې خلک ځان سره په خپل مرزه باندې څوک روړي نو هغه ځان له خبره ده خو د حکومت د طرف هیڅ انسټرکشن نه دي شو شوی چې استاد به خامخا سکول ته ځان سره ټوپک تماچه روړي.
د پام وړ ده چې تیر کال په 14 دسمبر په اروین پبلک سکول باندې د وسلوالو برید وروسته د سکولونو د امنیت لپاره اوچت کړی شوی ګامونو پترس کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی یو خبري کانفرنس ته ویلی وو چې د سرکاري سکولونو استادان د خپل ځان او د سکول د امنیت لپاره سکولونو ته وسله راوړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
کدمن اردوونکو د پیښور په آرمی پبلک سکول د 14 دسمبر تر برید وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په ملکی کچه یو شمیر ګامونه پورته کړي چې د نورو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په غرض د یوې کمیټې جوړول هم پکې شامل دي. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې دا کمیټې به څومره موثره وي دا اورو په دې رپورت کې خو د یو دمی وروسته.
د پاکستان پارلمان سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمیر سفارشات وړاندې کړي وو خو حکومت یو ځل بیا په دې لړ کې یو کمیټه جوړه کړې ده. د دې کمیټې مشري د خیبر پښتونخوا گورنر کوي. د قبایلي سیمو د چارو کارپو رحیم الله یوسفزی دریز لري چې په تاریخي تناظر کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه څه خاص نتیجې نه دي ورکړي.
چې کله د دوی سفارشات چې دی واضح توګه مخې ته راشي نو بیا به موږ د دې باره کې خبره کول شو چې دا اوس کار کېدای شي نشي کېدای کله پورې به وشي. خدا دې چې ما په خیال باندې په دې حالاتو کې چې په قبایلي سیمو کې فوجي عملیات روان دي هلته کې امنیت ښه نه دی او ډېر خلک بے کوره شوي هم دي. نو داسې امید کول چې دغه اصلاحات به زر مخې ته راشي یا به عملي شي دا به زما په خیال باندې د وخت نه مخکې خبره وي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمې باجوړ پخوانی غړی اخونزاده چټان چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو پخوانی کمیټې غړی هم دی وایي چې د پېښور خونړۍ برید وروستو د هر یو حکومتي ګام ملاتړ کوي، خو د دې اقداماتو د لارې د مسلې حل ممکن نه دی. دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیټې په اړه ویل
حکومت واقعي دا مسله ختمول غواړي. په دې کې ډېر غټ اصلي دی، په دې کې د میاج مرسته په سر بنائے کې ریټایر چیف جسټس یو کمیټې جوړه شوې ده. هغه سفارشات پراته دي، په دې کې د فاروق اچنای په سر بنائے کې یو کمیټې جوړه شوې ده. هغه سفارشات دي، په دې کې د یوه سفارکو یو کمیټې ده. هغه کې د مسلم لیگ نیم امن نمائندګي ده. هغه یو یو لس پوینټ ایجنډا وړاندې کړي چې اصلاحات په پاتې کې راځي، نو د اصلاحات دی وکړي. هغه مخې ته پراته
اخونزاده چټان زیاته کړه چې قبایلی سیمو لپاره اصلي کمیټې د یولسو ګوندونو کمیټې ده، ځکه چې دغه کمیټې د دریو کالو خواري وروستو سفارشات وړاندې کړي وو. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په دې کمیټې کې شامل غړو سره مو د رابطې کوشش وکړو، خو د دوی سره رابطه ونه شوه. خو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې قبایلی سیمې له شپېتو کالو راهیسې د احساس محرومۍ ښکار دي، نو باید حکومتي توجه دوامدار وي.
د توجه چې وشي نو بیا خو به پار مخ ته ځي. اوس فعلاً په توجه ښکاري. داسې معلومېږي چې دا حکومت او دا فوج ټول غواړي چې هلته کې اصلاحات راولي، یاته کې د خلکو ستونزې حل کړي، خو توجه به کله پورې وي؟ دا اوس موږ ته خبره واضحه نه ده. او دا ده چې ما به خیال مند دی تر څو پورې چې امنیت نه وي، تر څو پورې چې سیاسي توجه نه وي، تر څو پورې چې دې یو قسم نه اتفاق رائے نه وي،
کارپوهان دا هم وایي چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د دغه سیمو مشران هم په اعتماد کې اخیستل پکار دي او په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کول پکار دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
کډمن اوردونکو د پاکستان او چین ترمنځ د پاک چاینا کوریډور په نوم د چین د تجارتي مالونو رسولو لپاره گوادر بندر ته لارې په حق له دوړه هیوادونه به په دې سلا شوي چې د پښتونخوا د جنوبي زلونډ به تیریږي او د ژوب د لارې به گوادر ته رسي. خو موجوده حکومت دا لار د پنجاب نه تیرول غواړي. په دې اړه د پښتونخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو څه دریځ دی د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
د میا نواز شریف په مشرۍ د وفاقي حکومت د دې سوچ په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر اپراسیاب خانوایی چې دوی به د مرکزی حکومت د دې ګام مخالفت کوي.
موږ خو ډېر په سختۍ سره غوښتنه کړې ده په سېنېټ کې دننه مو بهر هم چې دا لاره چې کومه اقتدا کې تجویز شوې وه هغه دا وه چې ګوادر نه دا سړک را روان شي او بلوچو سیمو باندې راتی شي. ټول بلوچ سیمې چې دي هغه به کچ کې بیا به پښتنو سیمو ته راورسېږي او کوټې نه بیا داسې په ژوب او په دیای خان داسې بیا راشي او پښتونخوا کې به تیر شي او بیا به داسې په سوات باندې ختم شي د شام ته. دوی بیا وروسته چې دوی فکر کړی دی بیا ځان طرف ته خبره راکاږلې ده پنجاب باندې راتېر لپاره دې لارې کې دوی کوګواله پیدا کوي. خو دا انشاءالله چې مونږ به دې مخالفت کوو ایراد به نور کوو چې داسې کار وشي.
او د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي چې کچېری وفاقي حکومت د دې لارې روخ لاهور ته وګرځولو نو دوی به دا مسله په قومي اسمبلی کې راپور تکړي.
کدا داسې طریقې کار اختیار شو دي؟ خدا مطلب دی چې آیا دا صرف وزیر اعظم د پنجاب وزیر اعظم دی او کدا ټول پاکستان وزیر اعظم دی؟ مونږ په اسمبلی کې اوچتو او ان شاء الله تعالی چې کدا په جنوب اسلام باندې تیره شو نن ته به اقتصادي ترقی شروع شي او مختلف ځایونو کې به کارخانې جوړې شي او آمدرفت هم شروع شي، خلکو ته به روزګار ملاوېږي. او دغه ټولو کې لنډه لاره ده. زمونږ دا قدر کو په دې کې تبدیلي دوی راوسته نو مونږ بالکل په هیڅ صورت کې مقابلې قبول نه دي.
او د پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت د دې ګام په کلکه مخالفت کوي. چې کومه لومړی لاره ده هم هغه دی اختیار کړی شي. زمون جنوبی ضلع چې ډیری شاته پاتې سیمې دي او دا تمه وه چې د دې لارې سره به د دغه سیمو قسمت هم راویښ شي. مرکزی حکومت کچیری داسې فیصله کوي نو مونږ به دا د مرکزی حکومت لخوا زمونږ د صوبایي حکومت په ضد یو ګام ګڼو. صوبائی وزیر مشتاق غنی وایي چې په هیڅ صورت کې به د پښتونخوا حکومت دا ونه مني چې د چین نه د شمالي علاقجاتو په لاره راغلی سړک دی د پښتونخوا د جنوبي ضلعو د لنډې لارې په ځای د لاهور او پنجاب د نورو سیمو نه تیر شي او په پنجاب کې د موټروی د لارې دی په یو ډیره اوږده لاره دغه سړک گوادر ته ورسولی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
کتر مرونو کو تاسو دا مشال راډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ولسته په خپل تازه وینا کې ویلي دوی افغان ملي امنیتی سرتیری روزلی او د امنیت ټولي چارې ورسپارلې دي. د دغه په خبره اوس افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د خپل هیواد ساتنه وکړي. پښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم افغان ملي فوج د وسلوالو او بهرنی اتیرو د مخنیوي او د هغوی د مقابلې صلاحیت لري او کنه؟ په دې برخه کې نیمګړتیا بشته او کنه؟ پامیر ساحل دا موضوع د افغانستان د امنیتی او دفاعي چارو له پوهانو سره څېړلې ده. د سه‌شنبه یا نهې په شپه امریکایي ولسمشر باراک اوباما ولسته د کلنۍ وینا پر مهال ویل دوی په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسولی. د ده په خبره افغان ملي امنیتي ځواکونه اوس دا وړتیا او توان لري چې د خپل هیواد امنیت وساتي. آیا واقعا داسې ده؟ په کابل کې د امنیتي او دفاعي چارو پوه نورنواز پیاوړی وایي افغان پوځیان دا مورال لري چې د بهرنیو ګواښونو مخنیوی او د هغوی مقابله وکړي، خو ستونزه دا ده چې افغان ملي امنیتي ځواکونه کافي وسایل نه لري، لکه د افغانستان هوایي ځواک جنگي الوتکې نه لري او ځمکنی ځواک یې له درنې وسلې بې برخې دی.
افغانستان اردو ځینې شیان نه لري، فرضاً هوایي قوه نه لري، ترکي قوه نه لري، زیرپوش ټانکونه دغه شی نه لري. هغه درنه وسایل ته د جنگ په برخه کې چې تعرضي شکل لري، د دښمن نه قوي قوي مورچې دي، ډبرینې قوي داسې ژور ځایونه، هغه نو په سپکه وسله باندې له منځه نه ځي. دغه درنه وسله چې اردو ته ورسولی شي، انشاءالله اردو به په خپلو سرحداتو په ساتنه باندې کامیابه شي. د اوس هم تاسو په جریان کې چې په دګام ولسوالۍ کې زموږ عملیات سرته ورسېدل، هغه سرحدات دې خپل ځای ترلاسه کړل، هغه منطقې خلاصې کړلې او څه هم وخت تیر شو.
په کابل کې د دفاعي چارو پوه پخوانی جنرال امرالله امان هم وایي چې افغان ملي ځواکونه وسلې او نور جنگي او غیر جنگي وسایل نه لري. نه ده په خبره په تیرو دیارلسو کلونو کې افغان مشرتابه په دې کې بریالی نه شو چې له نړیوالو غوښتنه وکړي چې له افغانستان سره خپلې کړي ژمنې پوره کړي.
د افغان بچیان په لاس باندې نوې ټکنالوژي ولري ونه لري، دوی د مور وطن قربانۍ ته حاضر دي. اما انسان دې لپاره نه ده پیدا چې همیشه باید خپل ارزو کې مرګ ولري، بلکې باید د ښه ژوند ارمان ولري. متاسفانه چې دیارلس کلن حکومت یې هغه کردي چې اوس ډاکټر اشرف غني ته پاتې ده، په تاسف سره چې درسته رهبري ونه شوله، هغه نړیوال وعده تعودونه ورته ورکړي وو. متاسفانه د نه سالم او د نه رهبري توک باعث همدغه شی شو چې دوی ونهشه کولی چې هغه تعودونه د افغانستان خلکو ته عملي ورښودلي وو او په کرسیو ته کینولي وه.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما ولسته په خپله وینا کې دا هم وویل چې بهرنیو ځواکونو افغان ملي امنیتي سرتیري روزلي دي. د امنیتي چارو پوه نور نواز پیاوړی زیاتوي دا رښتیا خبره ده چې افغان پوځیان په ښه ډول روزل شوي دي، خو پخوانی جنرال امرالله امان پر دانګام ولسوالۍ د وسلوالو حملې او د افغان ځواکونو د غبرګون په مثال ورکولو سره وایي د افغانستان ځمکنی حالت داسې دی چې غرونه، ځنګلونه او دښتې لري، نو ځکه د سرتیرو د لا نورې روزنې او په تېره بیا د وسلو او نوې ټکنالوژۍ اړتیا ده. کنه اندېښنې موجودې دي چې د دانګام په څیر د پیښو تکرار ښایي د افغان ملي اردو د سرتیرو زیاتې مرګ ژوبلې لامل شي. ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي رپورټ کې تیر کال په افغانستان کې د ملي پوځ او ملي اردو لپاره یو له تر ټولو خونړیو کلونو بللی وو او ویلي ول چې تیر کال په هغه هیواد کې د نامنیو نښتو او تاوتریخوالي په نورو پیښو کې شاوخوا 4000 سرتیري ووژل شول. پامیر ساحل چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
قدرمن اوردونکو د مشال اړې خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونه په دوي مینم کې تاسې لپاره په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه لرو خو وخت د ګرمي دولسین بجې شوې دي او منور شاه هم په سټوډیو کې را سره موجود دي نو له هغه نه د خبرونو لنډي زورو
د پاکستان د ریاستی چارو سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د قبایلی سیمونو به کورشوي خلکو خپل کورونو ته د ستنېدلو سلسله بعد راتلونکي فروری میاشتې د 15 نیټې نه شروع شي. نوموړي وویل دا کډوال چې شمیرې خوښه 2 میلیونه تر رسیدلې د ستنېدلو او بهاله عمل به په یو کال کې مکمل شي او په دې بسل عرب روپۍ لګښت کیږي. د خیبر پختونخوا د سکولونو د استادانو اتحادیه سکولونو ته د وسلو وړلو نه انکار کړی دی. پرون په پیښور کې د ټولو صوبې د سکولونو استادانو بیلابیل اتحادیو په ګډه یو غونډه کړې و. دغه غونډه کې د صوبایي وزیر عاطف خان برخه اخیستې و او وی ویل چې حکومت به هیڅکله د سکولونو د حفاظت ذمہواري په استادانو نه اچوي. د افغانستان ولسمشر پرون په اشکاباد کې د ترکمنستان له ولسمشر سره ملاقات وکړ. پرون د افغانستان د ولسمشر دفتر ارګ نخبره شوی خبر پانه وای اشرف غنی د قربان ګولی بیردی محمدوف سره د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګیست منسوبې په اړه خبري وکړې. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د امریکا په مشرۍ نړیوال اتحادیه ته اپیل کړی چې د اسلامي دولت نومي وسلوالو ډلې خلاف د جنگ لپاره د ورسره لا نور مرسته وکړي او دا چې تر دې دمه ورسره د سومره مرستو ژمنه شوی هغه کافي نه دی. د جرمنی د خارجه چارو وزیر وای یوکرين او روس په هغه طریقه سلاح شوی چې پکې بعد واړه هیوادونه د فرانک د یوکرين د مشرقي برخنه درنه وسله وباسي. فرانک والټر سٹین مایر ویلی دواړه خواوې درنه وسله د تیر کال د منسک لوزنامې له مخه مقرر کړې شوې کرخنه 15 کیلومتر شاته په استلو باندې سلاح شوې دي. بلخوا د یوکرين صدر پیټرو پوروشنکو پر استور لګولې چې د یوکرين خاورې ته یې سباندې 9000 پوځیان استولي. نو موړي غوښتنه کړې ده چې روس د منسک د امن لوزنامې تر مخه خپل ذمہواري په فوري توګه عملي کړي.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. اسلام آباد ته چې د مشال رادیو خبريالي راوي اکرم خان د پاکستاني مقامي ورسپانو اداري لوست دي او غټ ټکی په دې رپورت کې راغون کړی دي.
جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې وسوالو لاړخه د آرمی پبلک سکول حمله غوندي نور امکانات هم د نظر نشي وسل کېدي. د وسوالو لاړخه د داسې کوششونو منصوبه بندي هم وشوه خو هغه کوششونه ناکامه جوړ کړې شول. ادارې زیاتوي ترهګرۍ مخنیوي لپاره پارلمان یو وشتم آئینی ترمیم او آرمی اکټ ترمیم منصور کړو. دې ته یو حد پورې د اتفاقي رائے علامت ویل کېدي شي خو دا کافي نه ده. ادارې لیکي کام ته چې د خپل بقا او سلامتۍ د کم جنگ مخه ده نو پاغې کې سات په سات دلیانه پیدا کیږي او نوی نوی چیلنجونه مخې ته راځي. نو په کار ده چې د لپاره سیاسي سماجی او مذهبي ګوندونو سره غونډکام متحد وي. ادارې په وینا په ملک کې د سکیورټي په لړ کې اقدامات اوجت کړی شوی دي او هله په کار ده چې د اقداماتو په نتیجه کې به ملک دشمنه عناصر او منسوبي ناکامه جوړول کیږي. ادارې وایي د وخت تقاضه ده چې څنګه د قومي اکشن پلان د منظوري او تیاری په وخت ټول سیاسي ګوندونه متحد وو نو چې داسې مخکې هم دوی متحد ښکاری. ادارې اخیره کې لیکي وسوال عناصر صرف خبر پختونخوا پورې محدود نه دي بلکې کراچۍ، لاهور او کوئټه سره د ملک نور برخو کې هم دي. نو د داسې خطراتو مخنیوي لپاره د اولسي دفاع تنظیمونو، سکاوټس او د محلي پسته کمیټیانې فعال جوړولو ضرورت دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي آرمی پبلک سکول د شهیدانو فورم د خیبر پختونخوا حکومت نه د سانحې د تحقیقاتو مطالبه کړې ده او حکومت دوی ته په 2 هفتو کې رپورټ مخې ته د راوړو باور ورکړی دی. ادارې وایي وزیر اعظم او وزیر اعلی نه سوال دا دی چې د شهیدانو وجونکو ته به کله سزا ورکړی کیږي. ادارې لیکي تر اوسه پورې داسې یو تحقیقاتي کمیټې غړو معلومات نشته چې دا غینه توقع کړی شي او کومه کمیټې چې جوړه شوې ده نو دا غیر رپورټ سرویخت ورسره تیرېدو باوجود هم مخې ته را نغلو. ادارې زیاتوي دا معامله به حساس وي خو داسې سره زاری به وي چې خلکو ته د غی د بچو د قاتلانو معلومات ونه شي. ادارې مخ کې لیکي په کار خدا ده چې د پیښور په سانحه کې ککړ وسلوالو ته عبرتناک سزا ورکړی شي خو دلته د ټکو حد پورې د عبرت د نښې جوړولو خبرې کیږي نه چې په هغې عمل وشي. ادارې وایي د خوښشوي زړونو تسلی به هله کیږي چې کله د پیښور د سانحې منصوبه کوونکو او د هغوی کردارونو ته د اولس مخکې پانسي ورکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې ډېر ژر به د پیښور د سانحې حقایق مخې ته راشي او وسلوالو سره به حساب برابر کړی شي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
کډمن اوردونکو له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د امریکا کانګرس ته د دې هوا د ولسمشر باراک اوباما د وینا او له امریکا خبریدونکو وال سټریټ جرنال ورسپانې د افغانستان د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم لخوا د یو جلا امنیتی ځواک جوړولو د هڅو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکونو غټي برخې له هارون باچا څخه وو.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په لیکنه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما خبره راغستل شوې چې دغه هیواد کانګرس ته په کلنی ځوابینا کې وویل موږ د پیښور له خونځي د پارس تر کوڅو پورې له هغو خلکو سره چې د ترهګرۍ پیښو ښکار شوي کلک ولاړ یو. اوباما کانګرس ته د خبرې تر هغې څو ورځې وروسته وکړې چې وسلوالو د فرانسې په پلازمینه پارس کې 18 کسان ووژل. نوموړي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د وسلوالو ډلو پر ضد د اقدام کولو لپاره له کانګرس څخه د لا زیات ځواک غوښتنه وکړه، هوډ ښکاره کړل چې د وسلوالو د پنخه کولو د هغوی د شبکو د له منځه وړلو د خپلې ادارې پالیسۍ ته به دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر بشري ارزښتونو ته د درناوي خبره هم وکړه. ویل همدغه لامل دی چې موږ د خلکو د رایې د اظهار د ازادۍ، د سیاسي قیدیانو، ښځو او لږکیو د حقونو دفاع کوونکي یو. د لیکنې تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره اونۍ د فرانسې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ښولو لپاره پاریس ته ولاړ. کیری چې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره د سفارتي هڅو په رامنځته کولو کې مهم رول ولوباوه، د پاریس پیښه په کلکه وغندله. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورسپانې په یوه لیکنه کې د افغان او بهرنیو چارواکو له خولې لیکل شوي د افغانستان د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هغه هڅې چې غواړي د هیواد د شمالي برخو په امنیتي مواردو کې ځانګړی نفوذ ولري ښایي د افغانانو نازک اتحاد له خطر سره مخامخ کړي. په لیکنه کې د دوستم د ویان بشیر احمد فرهمند خبره راغستل شوي چې ویلي دي مرستیال ولسمشر د افغانستان د دفاع له وزارت غواړي چې د شاوخوا 20,000 کسانو د یو ځواک جوړولو په کار کې مالي مرسته ورسره وکړي. د فرهمند په خبره د افغانستان مرستیال ولسمشر غواړي د غسرتيري یوازې په شمال کې نه بلکې د هیواد په یو شمېر نورو برخو کې هم پر دندو وګماري. یو غربي ډیپلوماټ له وال سټریټ جرنال ورسپانې سره په خبرو کې پوښتنه کړې چې د افغانستان مرستیال ولسمشر واقعي هم دغه څه کول غواړي نو بیا د یوې اوږدې مودې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د مالی لګښتونو پوره کولو تر شا دلیل څه و. په لیکنه کې بیا د بلخ د والی عطا محمد نور د ویان منیر فرهاد په حواله ویل شوی چې د افغانستان د شمال د امنیت لپاره یوازې او یوازې افغان امنیتي ځواکونه کفایت کوي او دا چې دوی دغه مسولیت د کوم بل ځواک په لاس کې ورکولو ته تیار نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کډمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم درو. نیویارک ټایمز او ورسپانې د یمن هوتی وسلوالې ډلې د تاریخ او د دې ډلې د مبارزې په اړه لیکنه خبره کړې. ورسپانې وایي که څه هم هوتی ډلې د ایران د مرستو تورونه رد کړي خو په سیمه کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی دغه هیواد نور غیر مستحکم کولی شي. د مقالې نورې برخې درته د یو دمی رستو وړاندې کوو.
نیویارک ټایمز رسپانه په یمن کې د هوتی وسلوالې ډلې په اړه په یو مقاله کې وایي چې د یمن په شمال مغرب کې د غټل له حکومت سره له 2004 کال راهیسې په جګړه کې بوخت ده. په هغه موده کې د ولسمشر علي عبد الله صالح واکمنی و او یمن له امریکا سره ملګری هواد وو. ورسپانه وایي که څه هم په یمن کې سنیان په اکثریت کې دي خو هوتی یاغي ډلو کې شیاګان شامل دي. په عراق د امریکا د برید وروسته د دغه ډلې مشر حسین الهوتی د ولسمشر صالح پر ضد بغاوت شروع کړو. حسین الهوتی په 2004 کال کې وژل شو. خو د دې وروسته د دې ډلې پلویانو د هیواد په شمالي سیمو صدا کې جګړې ته دوام ورکړو. د اوږدې جګړې وروسته په 2010 کال کې د ډزبندۍ اعلان وشو. ورسپانه جاتبی چې سعودي عرب په 2009 کال کې د هوتیانو پر ضد یو اړخیزه عملیات پیل کړی ول. په 2012 کال کې د عرب اسپرلی پاسون کې د ولسمشر صالح حکومت رانسکور کړ شو او د دې پر ځای ابو ربو منصور هادی په واقع راغلی. له دغه مودې رئیسی هوتیان په یو پراخ سیاسي غورځنګ کې بدل شول. د هوتی پلویانو تمه لرله چې دا ډلبه له هیواد نه درغلي ختم کړي او په هیواد کې به امن پر ځای کړي. نیویارک ټایمز ورسپان لیکي چې هوتیانو په سپتمبر میاشت کې د پلازمې نسانا کنټرول په لاس کې واخستو خو له دغه مودې رئیسی پر القاعده شبکې روزانه بریدونه کول چې په اکتوبر میاشت کې د هوتیانو په یو لاریون بمی چاودنو کې د سلويختو نه زیات کسان ووژل شول. ورسپان د یمن د چارواکو او سفارتکارانو په حواله وایي چې هوتیانو مشري 3 کلن عبدالمالک الهوتی کوي او ورته د ایران ملاتړ ترلاسه دي. قسم موتیانو دا تورونه رد کړي، خو نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې یمنی چارواکو یو داسې جازونه نیولی دي چې پکې له ایران څخه وسلې هوتیانو لپاره لیکدل کېدي. رسپانه وایي چې په دې وروستو میاشتو کې د یمن حکومت کمزورې شوې، ځکه هوتیانو د یو شمېر وزارتونو کنټرول ترلاسه کړی دی. زیاتره شنونکي اندېښمن دي چې په سیمه کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالی دا هیواد نور غیر مستحکم کولی شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
کدمن اوردونکو دا د ډیوا رادیو خبرتیا وا، خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې په یورپ کې د مذهبونو په حق له د حساسیت په موضوع نوې بحث راپورته شوې دي، او په ځانګړې توګه په پاریس کې د پر یو مجلې کې د یو مجلې لاړه د پیغمبر اسلام د کارټون خبرولو، او په دغه مجلې د وسلوالو برید ټوله نړۍ کې د مذهبونو د احترام او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې شروع شوې دي. په دې لړ کې چک ریپبلیک هم په نړیوالو رسنو کې ذکر کیږي. د دې سوجه ده د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې په یو رپورټ کې چې تفصیل یې درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
چک ریپبلیک چې په خوا د چیکو سلواکیا برخه وا د سلواکو نه په 1993 کال کې د یو ریفرندم د لارې جدا شو، د یورپ په منځ کې پروت هیواد دی او خوښه یو کروڑ او شل لکه آبادی لري. دا هیواد د ځنې نورو عواملو ترڅنګ د لوبو په میدان کې هم د ټینس لوبې لوجه مشهور دی. خو دې رپورت کې یو داسې موضوع سیړل کیږي چې په دې هیواد کې هم پر ډېر کم خلک خبر دي. د رګبی لوبا چې د خربوزې په سیر د یو بال په ذریعہ کیږي، په کې لوبغاړي بنډې وهي، د غبال د خپل مخالف ټیم نه په زور اخلي او مخالف ګول ته غورځوي. رګبی د نورې دنیا په نسبت چک ریپبلیک کې ډېر کم خلک پیژني او دا را د قامي لوبې حیثیت نه لري. د یورپ په یو وړو کې هیواد کې د یوې غیر مشهورې لوبې حواله د ګټلو یا بایللو لوجه نه درامنسته شوي. بیا څنګه نړیوالو رسنیو کې د دې خبرې دومره تذکره کیږي؟ د دې وجه دا ده چې د رګبي د لوبې انتظام کوونکو د خپل لوبغاړو لپاره د ارزان یونیفارم یا وردی لټون کولو، چې پکې یې د پاکستان د کپړې د کارخانو په حق معلومات ترلاسه کړل. د دوی په نظر هلته ورته په کمه بیا خې یونیفارم د ملاویدلو امکان وو. خلانجه هغه وخت رامنځته شوه چې د چک خلکو په دغه یونیفارم د خپل هیواد د جنډې د چاپ کولو غوښتنه وکړه، او په دې تصویر کې د چک ریپبلیک د قامین نخې یعنی ازمري د تصویر لکې. پاکستانی سوداګرو ته داسې ښکاره شوه چې ګنی د الله پاک نوم ترې جوړیږي، او له دې وجه یې د یونیفارم د جوړولو نه انکار وکړو. که څه هم دغه مسله ډېره زر واضحه شوه او د چک خلکو د پاکستانی سوداګرو غلط فهمي ختمه کړه، خو د پیرس د شارلی هبدو مجلې مسلې ته په کتو سره نړیوالو رسنیو دا خبر په سمدستي ډول راپورته کړو. په چک ریپبلیک کې د مذهبي چارو کارپوه ایوان اوډیلو وای چې دغه تصویر کې د مذهب د سپکاوي هیڅ امکان نشته، خو بیا هم زیاتره خلک د مذهب په معاملہ کې حساس وي، نو دوی به یې په هر حال کې احترام کوي چې دا راز په نړۍ کې د یو تنز له هم ازار نکړي شي. خه خبره دا ده چې د چک ریپبلیک د رګبي د لوبي تنظیم کوونکو هم د ستونزې دین اسلام ته په ډیر احترام ورکولو سره هوار کړه.
پوری
کاڑی بندانے
پاکستان
د هر شورو پورس په کم یولس بجی او د هر زیارت پورس په کم دو بجی. لما فرخنده اسد سرا
کتمن اوردونکو د بشری کونو اثر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې د حکومت او امنیتی ځواکونو له طرفه پر خبرېرنو د تشدد او هغوی ته د ګواښونو پیښې زیاتېږي. په خپل تازه رپورت کې یادې اداري ویلي دارو جهان له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د رسنو د ازادۍ لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ وي.
دا رپورت مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
د بشری حقوقو څار نړیواله اداره په خپل تازه رپورت کې وایي افغان حکومت په دې کې پاتې راغلی چې خبریالانو ته د ګواښونو پیښو پلټنې وکړي او پړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. دا رپورت 34 پاڼې لري او پکې د افغان خبریالانو د ویرونې، د هغوی ځورونې او پر هغوی د حملو پیښې لیکل شوې دي. رپورت وایي د خبریالانو د ازادۍ د حفاظت نه کولو له کبله هغه کسان لا زړور شوي دي چې په افغانستان کې پر حکومت، ملي امنیتي ځواکونو او نورو ځواکمنو ادارو او کسانو د تنقید ځپلو ته ژمن دي. د بشری حقوقو څار ډلې رپورت وای د وسلوالو طالبانو فعالیتونو لکبله هم په خبريالانو کې وی خبره ده، ځکه چې وسلوال پر هغو خبريالانو حمله کوي چې خبرونه او رپورټونه یې د هغوی په حق کې نوي. د هيومن رائټس واچ د آسیا څنګه مرستيال مشر فیلم کین وای په افغانستان کې افغان چارواکو، جنگ سالارانو او وسلوالو خبريالانو ته ګواښونه کړي، پر هغوی حمله کړي او له 2002 زیږیز کال راهیسې په لسګونه خبريالان وژلې دي. د زیاتوي د هر څه د قانون او یا هم عدالت د وړاندې کېدو له ویرې پرته شوي دي. په بله معنی د عاملینو او ککړو کسانو پر ضد حکومت هیڅ اقدامات نه دي کړي. رپورت وایي د دولتي او نادولتي کسانو لخوا د خبریالانو ګواښنې او پر هغوی د تشدد پیښې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ، کورنۍ او نړیوالې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ وي. په افغانستان کې هم د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د ستونزو په اړه کارکوونکي ادارې ورته خبره کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې نای په خپل وروستي رپورت کې 2014 زیږیز کال د خبریالانو لپاره تر ټولو متشدد کال وګرځاو او ویل چې د 2013 زیږیز کال پرتله تیر کال په افغانستان کې پر خبریالانو د تشدد پیښې 40% زیاتې شوې. د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې د ولسمشر اشرف غنی له حکومت غوښتنه کړې چې د خپل انتخاباتي کمپین ژمنې پوره کړي او د بیان ازادۍ حق ساتنه وکړي. د بشری حقوقو څار ادارې ته شاوخوا 1.5 خبریالانو او د مطبوع او رسنیو مشرانو ویلي دوی اکثر د ګواښونو او تاوتریخوالي له کبله خپل خبرونه، رپورټونه او معلومات سانسوروي. رپورت د پکتیکا د یو خبریال خبر راخیستی چې د یو رپورټ تر خپلور وروسته ورڅخه والی پوښتنه کړې وه چې هغه رپورټ یې ولې خپور کړی. خبریال د نوم نه ښودو په شرط ویلي والی دا وګواښه چې زندانی به یې کړي او دا چې هیڅ حق نه لري چې پر حکومت ته انتقاد خبرونه او رپورټونه خپاره کړي. هيومن رائټس واچ پر ولسمشر غنی ټینګار کړی چې پر خبریالانو او رسنیو د هر ډول حملو غندنه وکړي او په سمدستي توګه د تاوتریخوالي د پیښو پلټنه او عاملین یې عدالت ته حاضر کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم
افغانان چھو بے شک چھو
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دوستوں کا لو مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
قدمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو ته غوږی ساسې پام یو بل رپورت په لور راګرځوم. د باجوړ ایجنسی او د کونړ ولایت د سیمو د اوسیدونکو ترمنځ یو جرګه 2 میاشتې وړاندې شوې وه چې پکې ویل شوی دا جرګه به د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو زور راوړي چې د پولي لارې دي د مړي ژوندۍ لپاره او د روزګارونو لپاره پرانیزي. خو د پېښور د سکول تر برید روستو او د کونړ د فوجي عملیاتو له وجې د جرګې 2 میاشتې لا هم نه ده شوې. د سیمې د باجوړ سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې دغه جرګه دې بیا جوړ شي او په حکومتونو زور راوړي چې د دوی غوښتنو ته پام وکړي. نور حال سیمې نه د مشال اړوي خبريال شانواز ترک زیره کوي.
لګو زیات 2 میاشتې وړاندې د باجوړ ایجنسی د مامونډو او د کونړ د اوسیدونکو ترمنځ د مړي ژوندۍ او د تګ راتګ لپاره یو جرګه شوې وه چې پکې مقرره شوې وه چې د جرګې 2 میاشتې به په کونړ کې کیږي، خو همدغه جرګې لا هم خپل 2 میاشتې نه دی مقرر کړی. اولنۍ جرګه د باجوړ ایجنسی د مامونډو په برخه لوزو کې د ملک شاه ولی خان په حجره کې شوې وه. نو د ملک شاه ولی خان سره به خبرې وکړي.
دلته د پېښور واقع تاسو اسکول ده مطالعه وکړه د حالات لګ په شا باندې برتل رال خلک روان دي، خلک کوشش کوي چې الله را کولاو شي. دا ډېره زیاته اهم لار ده، خاص کر زمونږ د معمون قوم دپاره ټول خلک پکې دلچسپي لري، حکومتي خلک دی او سیول خلک دی، دا لاره کولاو شي او خلک الیزه لیکي، دا یو داسې شی دی دا به خامخا کولاویږي.
له دې وروسته مو د باجوړ ایجنسۍ نه د پارلمان پخوانی غړي اخونزاده چټان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې هغوی لا هم په قلاره نه دي ناست او کوشش کوي چې د جرګې تګ راتک بیا شروع کړي.
زمنګ د جرګو په خپل منځ کې کومه چې زمنګ روري دا د بارډر نه اخوا کوم سلارجې پروت دی، کوم عموم پروت دی، کوم چې ډېر خوا پروت دی، موږ به په خپلو کې سره کینو ځکه چې نقصان کوي موږ ته، دې بچي زمونږ مري، سکولونه زمنګ ورانېږي، اقتصاد زمنګ تباه شو، بېروزګاري زمنګ ده، بدحالي زمنګ ده، نو موږ خو په قلار باندې نشو کېناستی.
بیا مې د یو ځای خبریال سلیم خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې د سیمې ولس په یاد جرګه ډېر خوشاله او دا ساتم خوښوي چې دغه جرګه یو وار بیا شروع شي.
د افغانستان نه کوم لرګي راځي یا د دې سیټ نه چې کوم سامانونه ځي، نو دغه د باجوړ د پاره بلکې د ټول خلکو لپاره د ټول حقې لپاره به خو ګرځي، او موږ دا خواهش لرو چې را دا زر تر زره دوباره به حل شي او دا کوم کاروبار دی کوم دغه چې خلک په روزګار شي او خلک خوشاله شي.
او اخوند ته چټان د پاکستان د حکومت نه غوښتنه وکړه،
جرګه تر هغه وخت پورې کامیابی نشي تر کوم وخت پورې چې جرګه با اختیار نه وي، موږ له دې اختیار راکی د افغانستان حکومت تم دا اخوا چې زمونږ کوم رونه دي هغه مشرانو ته دا هغه ملک حکومت اختیار ورکړي او موږ ته د خپل حکومت اختیار راکی، ان شاء الله تعالی چې ګټه وره پیدا به دوه ملکونو ته، د دوه ملکونو عوامو ته راشي.
او یاد دی چې د جرګې د اولنۍ ناستې ورسته د پیښور د سکول پیښې او په کونر کې د افغانستان د عسکري ځواکونو لخوا عسکري اپریشن لوجه یاد جرګه یاد جرګې ناستې ځنډولې شوې ده، خو ولې د باجوړ ایجنسی اولس بیا هم کوشش کوي چې د کونر او د باجوړ ترمنځ په پوله تګ راتګ ممکن کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بالا انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو، دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتون خوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پ پاو کم یو لس بجے
کدمن اوردونکو تاسو د مشال اړ خبرونه ته غوګیدا. خبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې د فلاینګ کوچ اګاړو د مالکانو لخوا د هړتال اعلان وروسته ټول ګاډي په مکمل توګه ولاړ دي. د سرکاري کرای نامو پر ضد د هړتال هنګو خار او په ټل کې د ګل ورځینه نه دوام لري. د دې احتجاج په وجه د سیمې خلک یو شمیر استونو سره مخامخ دي. لا پیښور د مشال اړ خبريال طارق اورگزی د گاډي مالکانو او یوسف مسافر سره خبري کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په ضلع هنګو کې د فلاینګ کوچ گاډو د مالکانو لخوا هړتال د اعلان وروسته ټول گاډي په مکمله توګه ولاړ دي. د سرکاري کرایه‌نامو پر ضد دغه هړتال هنګو خار او پټل اډو کې د پیر ورځینه شور شوی دی. د نوي نرخنامو تر مخه حکومت لخوا د گاډو مالکانو لپاره هنګونه پیښور ته اته اتیا، کوهاټ ته درې څلوېښت او پنډې ته دوه سوه شپږ څلوېښت روپۍ کرایه مقرر کړې شوې ده. دې نه وړاندې د فلاینګ کوچ گاډو مالکانو لخوا پیښور ته دوه سوه، کوهاټ ته شپېته او پنډې ته در نیم سوه روپۍ کرایه د مسافرو نه اخیستل کېدله. د هړتال مشر او مالک اصل خان شال لوډیو توای په ملک د پېټرول او ډیزل قیمتونو کې د کمی سره د گاډو په کرایانو کې شل شل روپۍ د کمی اعلان هم کړی دی او زیاتوي چې اوس په دې نو کرایو کې د دوی ډېر نقصان دی.
سولہ سو روپی کال جمع کولو دغه نو باندې ساڑھے چار ہزار روپی شو، چار ہزار دم کا غزو جمع کولو ریشن ٹیکس اٹھارہ باندې ستارہ ہزار شو، چھ مہینے کراسنگ بھی پانچ سو جمع کولے سولہ سو روپی شو، تیر ٹو پین جام سر پاک آر سے مہنگا مونگ میٹنگ اس کرے مور کدی مور کدی لو سدا کما کرے نام تو مت ایشو کرے دے دی کی مت ایک کرن دا وارا میں گئی نیمو کو لا گوڑی چلو نہ بس گوڑی کور کے ودر
را پرون تر مخا پسما کے د زیارت پر از ہوم د گاڑو مالکان لا خوا سخ احتجاج دے د احتجاج بوجا د سیمی خلق د تګ را تک ستونزو سره مخامخ شوی دي. د هنګو صابر شاه مشال لوډیو توای
پلان سره مورز د چې هنګو کې د ترانسپورټران
ځوانانو لاړه احتجاج روان دی ساغت وجه موتا سټوډنټانو ته اسپیشلی مرزانو ته ډیر غټ پرابلم جوړ شوی دی او موږ داسې هم نشو کولای چې ځان ته سپیشل ټیکسی ونسو هغه کرایې برداشت کولی چې هغه ډېرې زیاتې پیسې غواړي نو دا به موږ غوښتنه وي حکومت نه او ټرانسپورټرانو نه چې زر تر زره د مذاکرات وکړلی شي او دا مسله دې حل کړلی شي.
د هنګو مرسیال کمشنر غفور شاه مشال لوډیو ته وایي چې د ګاډو مالکانو سره هیڅ زیاتې نه ده شوی او زیاتوي چې دوی د مسافرو نه زیاتې کرایې په اخستو عادت شوي دي چې دا دوی نشي برداشت کولی. دوی ته دا احساس شته چې د هړتال له وجې مسافر په سختو مشکلاتو کې دي. دا هم ویل چې انتظامیه هڅې کوي چې د مسافرو د تګ راتګ ستونزه حل کړي او زیاتوي چې د دې لپاره دوی به ډېر زر د ګاډو متبادل انتظام وکړي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
کدمن اردوونکو د خوست ولایتي شورا غړو چې په خپلو کې د سناتور او اداري پلاوي د ټاکل کېدو پر سر اختلافونه درلودل او له همدې کبله د ولایتي شورا دروازې تر وسه د خلکو پر مخ تړلې وي خپل اختلافات حل کړل او بلاخره د چهارشنبې په ورځ خپل لومړنۍ غونډه جوړه کړه. نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ولایتي شورا غړو بلاخره په خپلو کې د یو تن سناتور او د اداري پلاوي د ټاکل کېدو پر سر د اختلافونو تر حلېدو وروسته خپله لومړنۍ کاري غونډه جوړه کړه. د خوست د ولایتي شورا یو شمېر استازو د دې قبله چې د دې اختلافونو په وجه د ولایتي شورا دروازه د خلکو پر وړاندې درې میاشتې تړلې پاتې شوه د خوست د ټولو خلکو او قومونو څخه بخښنه وغوښته. د خوست د ولایتي شورا استازي عبدالولي واحدزي مشال راډیو ته د موضوع په تړاو تاسې وویل.
حضرت وغواړو هغه توقعات چې دوی له موږ څخه لرل موږ یو څه په هغې کې پاتې راغللو یو څه مشکلات او ستونزې رامنځته شوې خو اوس هم الحمدلله د خدای شکر ادا کوو چې بیرته ټول وکیل صاحبان په یوه غږ او د یو چتر لاندې سره راټول شوي دي او انشاءالله په دې څلور کلنه دوره کې به خپلې چارې پر مخ بیایي.
د ولایتي شورا یو بل تن استازي مجیب الرحمن سلیمزوی وویل دوی د ټولنې د یو شمېر مخورو شخصیتونو په حلو زلو او منځګړیتوب خپل اختلافونه حل کړل.
بخښنه د ټول د خوست میشتو کومونو نه د علماو نه د ځوانانو نه د محصلینو نه بخښنه غواړم چې زموږ د ولایتي شورا دروازه څه وخت بنده وه. بیا هم شکر الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی چې ا مشکل سر ته ورسېدو.
د خوست ولایتي شورا نوی ټاکل شوی رئیس امیر الله رسوان هم وویل چې په شورا کې د اختلاف ټول مسایل حل شوي او دی فکر نه کوي چې د ولایتي شورا غړي به یو ځل بیا په دوو بیلو بیلو لارو روان شي.
خبره اصلي په دې کې ده چې هغه مطلوب اچا چې په مخ کې ځون ته لرلو چې هغه ترلاسه کړي هغوی وتوانېدل په خپل هدف کې موافق شول. فلهذا د وکیلانو په منځ کې د تداوم د اختلافاتو د نپیش بینی کوم.
دیادوانی ورده د خوست د دې دورې ولایتي شورا 15 تنه غړي لري چې درې تنه یې ښځې دي. ټاکل شوی د سناتور تر ټاکنې وروسته به د خوست ولایتي شورا ته د نوماندانو له منځه هغه یو تن دې شورا ته لاره پیدا کړي چې تر نورو یې رایې ډېرې وي. نجیب الله الوخیل مشال رادیو خوست.
قدمن اوردونکو د روانې خبرونې په اخر کې درته د نجیب حق پرس په غو کې دا سندره اورو خو د مشال رادیو خبرونې به دوام لري.
چشم لی در طرف ترنا دستور راوڑا مکبر ویلی دزڑا چشم لو بدل تجاشا چشم لی در طرف خوش
وقت یادے پر